امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې دویمه برخه اوري. په خبرونه کې به اوري د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د شنبې په ورځ د پیرو په پایتخت لیما کې د لاتین امریکا پالې غونډه کې وویل چې امریکا او ملګری به په سوریه کې د بېګناو ښځو، ماشومانو او نارینه وژنه برداشت نه کړي. قدر منو اوریدونکو، په دې حقله رپورټ د نورو تازه رپورټونو تر څنګ د خبرونو وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه درته لولي.
ډیرو محترم اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د بیلوبیلو سیاسي ګوندونو استازو ویلي دي چې د انتخاباتو د مستقل کمیسون په چوکاټ کې دی د سارنې یو کمیټه هم جوړ شي. د پاکستان نظامی مقامات وایي چې د افغانستان سره په سرحد کې په ډزو کې د پاکستان دوه ملیشیا مړه او 15 نور زخمی شوي دي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرین نیکی هیلی ویلي چې په سوریه کې د اسد رژیم که بیا کیمیاوي وسلې استعمال کړي نو امریکا به پرې بیا د توغندیو ګوزارونه وکړي. او دا د اوس پام کړئ د خبرونو تفصیل ته. په افغانستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي چې د انتخاباتو په مستقل کمیسیون کې د سارنې یو کمیټه جوړه شي. هغوی وایي چې د سارنې په دې کمیټه کې د کابل او نورو ولایتونو غړي شامل شي. د انتخاباتو په اړه د 28 ګوندونو په نمائندګۍ په ننۍ غونډه کې شپږ اساسي غوښتنې مطرح شوې دي. ښاغلي خواسی د اسلامي حزب په نمائندګۍ ویل دي چې د 2014 کال د انتخاباتو ترخه تجربه باید بیا تکرار نه شي، بلکې انتخابات باید آزاد او عادلانه وي. پاکستان وایي چې پرون د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په سرحدي ډزو کې د پاکستان دوه ملیشیا وژل شوي او 15 نور زخمي دي. د پاکستان د فوج نتاق جنرال آصف غفوري ویلي دي چې د دواړو ملکونو د فوجي مقامات ترمنځ خبر روان دي چې دغه وازه آرامه کاندي. له دې مخکې د افغانستان د هغې سیمې د پولیسو قمندان جنرال عبدالحنان زدران امریکا غږ ته ویلي وو چې د افغانستان طرف ته یو ملکي وژل شوی دی، مګر محلي خبري اژانسون ویلي دي چې د افغانستان د سرحدي قواو نه دوه تنه مړه او یو شمېر نور زخمي شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ته خبرداری ورکړې چې کچرې د هغه رژیم بیا کیمیاوي وسلې استعمال کړي، امریکا به پرې بیا د توغندیو ګوزارونه وکړي. هغه وایي چې دا اوس په کامل ډول په جمهور رئیس بشار الاسد پورې اړه لري او موږ د هغه عمل ته منتظر یو. امید لرو چې هغه ته به زموږ دغه پیغام رسیدلی وي. د سوریې د کیمیاوي وسلو په سلاکوټ او تحقیقاتي مرکزونو باندې د راکټونو په حمله په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر سخت په غوسه شوی دی. روسیه وایي چې هوایي برید د نړیوالو قوانینو او ملګرو ملتونو له منشور نه سرغړونه ده، خو د فرانسې سفیر جواب ورکړی دی. لاکن برطانیې هم خبرداری ورکړی که اسد بیا د کیمیاوي وسلو برید وکړي نو هغوی په نورو لارو چارو غور وکړي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د ناپیژندل شو وسله والو کسانو په ډزو کې د یوې کلیسا دوه عیسوي غړي وژل شوي دي. د کوټې د ښار په دغې پیښې کې اته تن نور زخمي شوي هم دي. پولیسو او عیني شاهدانو ویلي دي چې وسله والو کسانو چې په موټرسایکل سپاره وو په دغو خلکو هغه وخت ډزې وکړې چې هغوی د یوې کلیسا نه راوتلي وو. لدینه مخکې هم د اپریل د میاشتې په دویمه نیټه وبخی د دغې پیښې مسؤلیت د داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. او لدینه مخکې د اپریل د میاشتې په دویمه نیټه د یوې بلې پیښې مسؤلیت چې په هغې کې د څلور تنه عیسویان چې د یوې کورنۍ غړي وژل شوي وو هم دغې ډلې منلی وو. په هندي کشمیر کې د په یوې اته کلنې جینۍ جنسي تیری او قتل په ټول هند کې د خلکو سخت قهر او غضب راپارولی دی. د هند په بیلوبیلو ښارونو کې په ماشومانو د جنسي تشدد په ضد د خلکو مظاهرې دوام لري. مظاهره کوونکي د حکومت نه غواړي چې د ماشومانو او د خود د خوندیتوب لپاره دي جدي اقدامات وکړي. په دغو مظاهره کوونکو کې د کشمیر د بهارتیا جنتا د ګوند یو وزیر هم ګډون کړی و. د ایران دولتي خبري اژانس وایي چې په ملک کې د استادانو د حقوقو یو مدافع چې په تیره میاشت کې زنداني شوی و خوشي شوی دی. د ایران د کار او کارګر خبري ایجنټ سوري دي چې دغه 19 کلن استاد محمد حبیبي د تهران د یو زندان نه د شپیتو زرو ډالرو په ضمانت خوشی شوی دی. ښاغلی حبیبي د استادانو د حقوقو د ټولنې غړی دی. د مارچ د میاشتې په درېمه نیټه د هغه د زندانی کیدون نه وروسته د هغه میرمنې خدیجه پاک زمیر د امریکا غږ د فردا څانګې سره په خپلې مرکې کې ویلي چې د هغې خاوند د تهران په لویدیځ کې د شهریار په ښار کې خفیه پولیسو د مکتب نه د باندې ونیو او بې له کوم الزامه په زندان کې اچولی دی. د عربو د اتحادیې 25 غړو هیوادونو عسکرو پرون د سعودي عربستان په ختیځ کې لوی نظامي تمرینات پیل کړي دي.
خبرونه واوریدل په مکړی د خبرونې لومړی رپورت ده. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د شنبې په ورځ ویلي دي چې امریکا به په سوریه کې د انسانانو په خلاف کیمیاوي وسلو استعمال ونه زغمي. په مکړی د امریکا غږ د خبریالې ایسا بیلا کوکوکلی رپورت ته زمين مومندي درته لولي.
پنس دا هم ویلی روسیا په سوریه کې د امریکا د توغندیو د حملو په باره کې غلط معلومات خپروي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Even now, Russia is deliberately spreading disinformation about Assad's heinous actions and even their own complicity in this crime. But the horrific pictures of dead children, the videos of suffering
روسیا حتی د اوس په ارادي توګه د اسد د ناروا اعمالو او حتی په دغه جرم کې د لاس لرلو په باره کې غلط معلومات خپروي، مګر د وژل شوو ماشومانو ویرونکي عکسونه او کړول شوو خلکو ویډیوګانې د دې ثبوت دی چې څه واقع شوي دي. د روسیې دروغ به د رښتیا په مخ یو څپېړه وي. پنس د وینزویلا په باره کې سیمه ییزو مشرانو ته وویلې د وینزویلا د جمهور رئیس نیکولاس مادورو د منځوي کولو لپاره باید ډیر څه وشي او واشنگتن به د دغه هیواد ټوټه ټوټه کېدو ته لاس تر زنې کینني. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس بیا وایي
Every free nation gathered here must take stronger action to isolate the Maduro regime. We must all stand with our brothers and sisters suffering in Venezuela. And I can promise you the United States will not rest. We will not relent until democracy is restored in Venezuela and the Venezuelan people reclaim their birthright.
هر یو خپلواک ملک چې دلته برخه خسته ده باید قوي اقدام وکړي د مادورو رژیم منځوي کړي. موږ ټول باید په وینزویلا کې د خپلو د زورول شوو ورونو او خویندو سره ودرېږو او زه له تاسې سره وعده کوم چې امریکا به آرام ونه کړي او موږ به تر هغې پورې آرام ونه کړو تر څو چې په وینزویلا کې ډیموکراسي رواج شوي نه وي او د وینزویلا خلکو خپل د آزادۍ حق لاسته نه وي راوړی. پنس له مادورو نه وغوښتل بشري مرستو ته دې اجازه ورکړی شي چې وینزویلایانو ته ورسیږي. دوی د جدي اقتصادي ستونزې په وخت کې د خوړو او درملو د کمښت سره مخامخ دي. پنس د شنبې په ورځ وویلې دا هیله من ده چې امریکا، مکسیکو او کاناډا موافقې ته نږدې شي چې د نافتا د تجارتي تړون په باره کې خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د عربي نړۍ مشران د عربي کلنی غونډې د پاره د سعودي په خارګوټي داران کې راغون شوې دي. ایڈورڈ یاراین رپورٹ را لے گلے خلیل خانی در تا تفصیل دراوروی.
دا اردن باچا لے دیمخی چی دا نویشت کلن غنڈی مشرعی پر اسمی توگا دا سعودی باچا سلمان تا وسپاری حق مسئلے پا مختصر توگا بیان کری چی دا وقت عربی نڑی برسرا مخامخ دا.
وفی الختام اعلنو اختتام اعمال القمت العربی الثامنة والعشرین ویسعدنی ان ادعو اخی خادم الحرمین الشریفین.
سعودی عربستان د کال د غونډي قربتوب کوي. سلمان خپل تمرکز په بیت المقدس وکړ چې د غونډي د ایجنډا په سر کې و او هغه د غراز د عربي دولتونو په چارو کې د ایران د مداخله ذکر هم وکړ.
ونحمل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران كاملا المسؤولية حيال نشوء استمرار الأزمة اليمنية والمعاناة الإنسانية التي عاصفت باليمن.
هغواي إيران دترستي لري وتيمون الشوب راتر كبير او د یمن د خلکو د ناخوالي او د زپرګیدو ټول مسولیت د دوی په غاړه دی. او په ملګرو ملتونو ټینګار وکړ چې د هوتسیانو غندنه دی وکړي چې یو څو نس توغنده یې د سعودي په ښارونو توغولې دي چې د مکه موزمې شارم پکې شامل دي. د عربي ټولنې مشر احمد عبدالغیات د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر هغه پریکړې انتقاد وکړ چې بیت المقدس یې د اسرایلو پلازمینه ومنله، او د دې نه علاوه د سوریې خراب وضعیت هم داغه پر غاړه ور واچوي.
شهدت قضیاتنا المركزيه فلسطين انتكاسه رئيسيه او هكذا اتصور تمثلت في الاعلان الامريكي غير القانوني بشان مصير القدس.
هغه وی لا غورسته چې د امریکا جمهور رئیس د بیت المقدس پاړه کله چې د غیر قانوني پریکړه وکړه نو د عربانو مرکزی مرام فلسطین ته ډیر لوی زیان رسیدلې دي. هغه دا هم ول کڅ هم هتی سیوی فلسطینیان سره متحد کړل سي خو دوی په خپلو کې هم سره تقسیم دي. هغه د سوریې په حکومت هم انتقاد وکړ چې دولتي ادارې ماتې سوي او په ملک کې تباهي جوړه کړې ده. د مصر جمهور رئیس فتح السیسی بیا د دې شکایت وکړ چې عربي نړۍ د ډیر لوی چلنج سره مخامخ ده او داسې هڅې روانې دي چې د هغوی هویت تباسي او د ازادۍ وروسته په لومړي ځل د هغوی دولتونه په ښارونو د تقسیمولو کار روان دی.
القوم العربي يواجه تحديات غير مسبوقه، فهناك دول عربيه تواجه لاول مره منذ تاريخ تاسيسها تهديدا وجوديا حقيقيا.
هغه دا هم ول چې د هیوادونو ډيري دولتي ادارې د خطر سره مخامخ دي او ډېر هیوادونه ختم سوي دي. هغه به بارنۍ وډل ټینګار وکړ چې د عربي نړۍ په چارو کې مداخله و نه کړي او د تروریستي ډلو ملاتړ و نه کړي او دلې دا ورکړ چې دا عربي نړۍ کمزوروي. د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس بیا په دې ټینګار وکړ چې ختیځ بیت المقدس به همیش د فلسطین پلازمینه وي.
ان قضيه فلسطين بقيت دون حل بالرغم من صدور مئات القرارات عن الجمعيه العامه.
او په اسرائیل سخت انتقاد وکړ چې د نړیوال ټولنې د پریکړو هیڅ پروا نه کوي. عربي مشرانو او مصر د عربي نړۍ د مهمو دولتونو ترمنځ پروانو شخړو د خبرو کولو نه ډډه وکړه. تیر کال د جون په میاشت کې سیمایزو هیوادونو په قطر دا تور ولګو چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او لاري او بندرونه وروتړل. عربي مبصرینو بیا ویلي دي چې په دغه مسلې به په امنه بلکې د تړلو دروازو تر شا بحث وسی.
د استرالیا د شمالي سیمې حکومت وایي د چین تقریبا 50 شرکتونو ورسره تماس نیول دي چې غواړي د خرو د روزنې د فارمونو د پاره ازمګه واخلي. فلمرسر رپورټ را لګلې زامنې درته لولي.
د شمالي سیمه حکومت د کاترین خارګوټ ته نږدې د چیرنې د مرکز لپاره د وحشي خرو یو وړه غله اخستل. د چین د تجارانو یو اته دغه مرکز ولید او دغه هوا تقریبا 50 شرکتونو د زمکه پرانیولو کې علاقه خودلې ده چې د خرو فارم پکې جوړ کړي. اټکل کېږي چې په دغه شمالي سیمه کې تر شپېتو زرو پورې وحشي خرشته. خره د اتلس سوا شپېتو په لسیزه کې له افریقا نه استرالیا ته د بار وړلو لپاره راوړل شلو او له ډیرو نه لاس واخیستله شو ځکه چې نور ضرورت ورته نه و. د قانانو په کلونو کلونو وحشي خره یو مهم آفت ګاڼه. دغو څارو بومي نباتات تر پښو لاندې کول، په دې سره هرزه بوټي زیاتېدل او د رامو سره د خوړو او وبو په سر رقابت کاوه. چارواکي اوس په دې عقیده دي چې د وحشي خرو په نیولو کې اقتصاد هم نغښتی دی. الستر ټریر چې د شمالي سیمې د ابتدایي صنعت د څانګې مشر دی په دې عقیده دی چې د خرو تجارت یوه روښانه راتلونکی لري. ټریر خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
My feel is that the industry will develop, but it won't displace the cattle industry, for example. I just don't think that'll happen. But what it will do is add some diversification opportunities for the use of pastoral land and Aboriginal land in the Northern Territory.
زما احساس دا ده چې دغه صنعت به پرمختګ وکړي، مګر دا به د رامو ځای ونه نیسي. د مثال په ډول زه فکر نه کوم چې دا به واقع شي. د شمالي سیمې د کلیوالو او بومي سیمو د استعمال لپاره به متنوع فرصتونه زیات شي. په چین کې د خرو څرمنې جوشول کېږي چې جلاتین ورنه جوړ کی په چنایی درملو او کازمیتیک یا د آرایش په شیانو کې ورنه کار اخیستل کیږي. د څارو د حقوق مبارزین په چارواکو باندې فشار راوړي اجازه دې ورنه کړی شي چې چین ته اخره صادر شي او دوی ادعا کوي چې دغه انتقال بې رحمي ده او د منلو وړ نه دی. دغه مبارزین ټینګار کوي کله چې خره په ګله کې وساتل شي نو روغتیا ته تاوان رسیږي. په استرالیا کې په څارو باندې د ظلم کولو د مخنیوي لپاره شایي ټولنه غواړي د خرو د څرمنې تجارت په بشپړ ډول بند کړی شي، ځکه داسې اندېښنې شته دی چې په خارج کې له ژوندي څارو نه څرمنې ایستل کیږي او په بې سارې بې رحمۍ سلوک ورسره کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
افغان حکومت د افغاني توکو د صادراتو د پراختیا لپاره د هند، قزاقستان او آذربایجان سره د هوایی دلیزونو د پرانستلو وروسته غواړي د کابل استنبول ترمنځ هم بل میاش هوایی دلیز پرانسي. پاو مکړی رپورت چې اکرام شینواری را لګلې.
افغان او ترکی اقتصادي ادارو چارواکي وای د افغانستان او ترکی ترمنځ د ډیرو خو او نږدې اړیکو سره سره په تیرو درې کلونو کې د دغو دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ کچه ډیره راکمه شوې ده. د سوداګرۍ صنایعو د خونی د چارواکو د وینا له مخې درې کاله وړاندې د افغانستان او ترکی ترمنځ د سوداګرۍ کچه له 300 میلیونو ډالر څخه پورته وه، خو اوس مهال د دواړو هیوادو ترمنځ د راکړې ورکړې کچه 120 میلیونو ډالرو ته راکته شوې ده. د سوداګرۍ صنایعو د خونی د عامل پلاوي رئیس اتیکولا نصرت وای چې افغانستان یوازې د 20 میلیون ډالرو په ارزښ سوداګری ستوکي ترکیې ته صادري.
یک سلسله عوامل وجود داره،
یو شمیر عوامل اشتري چې په حلولو به زه باور لرم چې بیا به د سوداګری په کچه کې د پام وړ پرمختګ رامنځته شي. په دې 140 میلیون ډالرو کې 20 میلیون ډالر ترکیه ته د افغانستان صادرات دي او پاتې افغانستان ته د ترکیه واردات تشکیلوي.
ترکیه به افغانستان استه.
د افغانستان او ترکیه ترمنځ سوداګری او اقتصادي همکاري د پراختیا لپاره نن د یک شنبه په ورځ کابل کې د افغانستان د سوداګری او صنایعو د خونی چارواکو د ترکیه د اقتصاد وزارت د برسل پاتې متین په مشرۍ د سوداګرو او پانګوالو د 15 کسیس پلاوي سره خبرې وکړي. اتیکولا نصرت دی غونډې ته ویل چې افغان حکومت بل میاشت د کابل او استنبول ترمنځ یو هوایي دهلیز پرانیزي.
ما دیروز یک مجلس داشتیم با دفتر رئیس جمهور.
پرون موږ د جمهور رئیس د دفتر سره یو مجلس درلود چې د ترکیش ایرلاین استازي هم غونډه کې حاضر وو. پلان درلود چې تر راتلونکي یوې میاشتې موږ د حوالدار خپل صادرات د ترکیش ایرلاین شرکت لارې استنبول ته ولېږدو. موږ د ترکیه د استنبول د هوایي ډګر په ګمرک کې لازمې همکارۍ لپاره د ترکیه د حکومت د مرستې تمه لرو.
په دې غونډه کې افغان او ترکی پانګوال او سوداګرو د قانونو، کرهنې، انرژي او د روغتیا په سکتورونو کې د ګډې پانګونې په لارو چارو خبرې وکړې. ښاغلي نصرت د غونډې ګډونوالو ته د افغان حکومت لخوا د پانګونې په برخه کې د یو لړ رامنځته شوو اسانتیاو په اړه معلومات ورکړه. وویل چې هر یو شرکت چې په افغانستان کې د انرژۍ په سکتور کې پانګونه کوي د دغسې شرکت څخه د انرژۍ د اخیستلو تړون مخکې له دې چې پانګونه پیل کړي د شرکت لخوا لاسلیک کیږي. د ترکیې د اقتصاد د وزارت مرستیال فاتح متین په خپله وینا کې په افغانستان کې ترکي شرکتونه د ګډې او په ځان سر د پانګونې سره لیوالتیا خود او په دې خوشنۍ خود شي د دومره خو اړیکو سره سره افغانستان او ترکیه ترمن راکړ ورکړ کچا ډیره ټیټه ده. خاغلی متین بل میاش په استنبول کې د افغانستان او ترکیه ترمن د ګډې اقتصادي کمیسیون د غونډې د جوړیدو په اړه خبرې وکړې. وی ویل چې د افغانستان د اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله په مشرۍ چې کوم پلاوی دغه خارته ورزي تمه داده چې د لید کاتبه د دواړو هیوادونو ترمن د اقتصادي اړیکو په پراختیا کې مرسته وکړي. د ترکیه د اقتصاد وزارت مرستیال ویل چې لکه چې افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمن د اتصال یو نقطه ده، دغه سي ترکیه هم د اروپا او اسیا ترمنځ د نخلیدو یو نقطه ده.
اسیا اورته دو اوروپا
که یو کتنه وکړو ترکیه او افغانستان په یو ډول موقعیت کې پراته دي. ترکیه په اسیا او اروپا او جنوب شرق کې موقعیت لري چې که د سوداګرۍ کچې ته پاملرنه وشي میلیاردونو ډالرو ته رسیږي.
هم افغان او هم ترکی چارواکو د دواړو هیوادو ترمنځ د اقتصادي همکاري او د پراختیا لپاره د دواړو هیوادو ګمرکي تعرفو او نورو اقتصادي مسلو ته چې وسره د افغانستان او ترکیه ترمنځ سوداګري وده کولی شي پر بیا کتنه ټینګار وکړو. هیله خو ده چې د دواړو هیوادو اقتصادي کمیسیون راتلونکي غونډه به په دې برخه کې لازمي اسانتیاوي رامنځته کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
په
افغانستان کې یو شمیر ګوندونو او سیاسي خوځښتونو د افغان حکومت نه غوښتلی چې د ټاکنو د خپلواک کمیسن په جوړښت کې دی د مرکز او ولایتونو په ګډون د سارنې یو خونه جوړ شي. لیمینیا زید کابل نه رپورټ را لېږه.
په افغانستان کې د اتوشتو ګوندونو په استازیتوب د یک شنبه پر ورځ و ګوندونو د ټاکنو په تړاو د ګوندونو او سیاسي خوځښتونو غونډه جوړه کړه او له حکومت څخه یې دغه ګوندونو لپاره په ټاکنو کې شپږ اساسي غوښتنې مطرح کړې. د اسلامي حزب په استازیتوب عبدالستار خواسی وویل د افغانستان خلک باید یو ځل بیا د 2014 کال د ټاکنو ترخه تجربه ونویني او را روانې ټاکنې باید رډي او سرتاسري ترسره شي. هغه د نورو ګوندونو په استازیتوب په ټاکنو کې د سار لپاره د مرکز او ولایاتو په ګډون د یوې څارخونې په جوړولو ټینګار وکړ. ویویل
احزاب غواړي چې یو اتاق د نظارت ولري چې د کمیسیون په کړنو باندې اشراف ولري. کچیرته د کمیسیون په کړنو اشراف نه لري او نظارت نه لري، متاسفانه 2014 کال انتخابات تاسو ولیدل د تقلب نه ډاک او تاسو ولې چې رسوایی عالم ته وخته او خارجیانو ولې چې دا انتخابات نه یا وحشتناک خوب و. من غواړم چې دا وحشتناک خوب رفع شي. نور من د ولس رای په مسخره ونی نسی، خلک مزحکه نشي او دنیا او افغانان ټول افغانستان خلکو ته احترام وکړي.
د احزابو دا غړي وای پر روانو ټاکنو کې د رایو د ځای کېدو د مخنیوي په خاطر باید د احزابو نوم لړ جوړ شي. د دوی پر وینا په تیرو پارلماني ټاکنو کې د ټاکنو د ناسم څار له امله د خلکو 2% رای ځای شوي دي او یوازې د 30% رایو پر بنسټ پارلمان جوړ شوی و. د خلکو د اسلامي وحدت ګوند په استازیتوب خاغلی محمد عبدو په دې اړه وویل
به منظوري جلوګیری از هدر
د دې لپاره چې د خلکو رای بې ځایه لاړ نه شي، دا رای باید د رای ورکونکو په فهرست کې د لیک دوړ ووسی.
په افغانستان کې دغه ګوندونو او سیاسي خوځښتونو د ټاکنو خپلواک کمیسون څخه وغوښتل چې بې ځایه شو او بیرته راستنیدونکو ته هم د نوملیکنې او په ټاکنو کې د ګډون زمینه برابره کړي. دوی دغه راز ټینګار وکړ چې د رای ورکولو مرکزونه دې باید په عادلانه ډول جوړ شي او په هغو سیمو کې چې د امنیتي ستونزو له امله یو شمېر مرکزونه حذف شوي دي له سره دې پرې غور وشي. د احزاب غړو همدارنګه وویل چې ټاکنې باید د میزان په لومړۍ نیټه ترسره شي. بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ګوندونو له دغې غوښتنې چې د سارنې یوه خونه دې جوړه شي هرکلی کړی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی امریکا غږ ته وویل دوی د قانون په چوکاټ کې له دغه وړاندیز څخه هرکلی کوي.
پر د خوري لپاره په داخل کمیسیون کې مطابق د قانون مطابق د تقویم هغه طرز لمن چې لرو موږ هیڅ نه و مداخله نه لرو چې دوی ریشي نظارت وکړي او بلکې دوی تشویقو او دوی ته دا ډېر زیات استقبال کوو. موږ خواهش هم دادی چې ریشي دوی دا پروسې نه په هر ممکنه طریقې باندې نظارت وکړي تر څو هغه مکمل شفافیت چې موږ او دوی غونډه افغانستان خلک غواړي هغه تامین شي.
په افغانستان کې ګوندونه او سیاسي خوځښتونه په داسې حال کې افغان حکومت ته خپلې طرحې وړاندې کوي چې پرون د شنبې په ورځ د رای ورکونکو د نوملړ د ترتیب په خاطر د رای ورکونکو نوملیکنه پیل شوه. ټاکل شوې ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د روان لمریز کال د میزان پاتې ویشتمه ترسره شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.6 اف ام 100.15.
څنګه چې تاسو په دغه رپورټ کې واوریدل په افغانستان کې د ګڼ شمېر ګوندونو استازو د حکومت نه غوښتنې کړې دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر او وین ډاکټر رفیع الله بیدار آشنا رادیو ته دسی ویل
ټاکنو خپلواک کمیسیون د تل لپاره دغه آزاد سره موږ جلسې لري دي او دا هم ورته جوته کړې ده چې تاسو کولای شئ خپل نظارتي فعالیت چې دی او دنده چې لري هغه په قانون پر رڼا کې ترسره کړي. من ټول هغه شرایط چې دغه نظارت مالداره وي تاسو لپاره جوړوو په هر شکل وي. ولې د کمیسیون استقلالیت ته په درناوي سره دا کار کېږي. موږ به کوشش کوو چې د قانون په رڼا کې یو څه کافي دغه شرایط مساعد وي او د کمیسیون کارونه به د هیچ چا د نظر نه پټ نه وي.
د سیاسي ګوندونو د استازو بل غوښتنه دا و چې بې ځای شو او بیرته راستنیدونکو ته د نوملیکنې او په انتخاباتو کې د برخه اخیستو زمینه برابر شي. په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څه اقدامات کړي دي که دا وړاندیز تاسو لپاره نه وي؟
موږ د پخوا کې چې کله د مراکزو د رای ورکونې مراکز هم بیا د سره ارزول ځکه دا 2004 کال کې جوړ شوي بیا ارزول شوي نه وو. هېڅوک به د رای ورکونې نه بې برخې کېږي نه. دا زموږ صلاحیت ده چې هغوی ته مرکزونه دومره نږدې جوړ کړو چې هغوی لرې واټن ونه وهي په خوب باندې او بالاخره دغه مراکزو ته لاسرسی ولري.
بله. یوی بل موضوع ته چې اشاره شوی دا غا دا چې د امنیتی ستونزې لامل چې یو شمیر مرکزونه حذف شوی وو هغې باندې باید سره غور وشي او په عادلانه ډول باید دا مرکزونه بیرته جوړ شي.
هیڅ یو مرکز څوز حذف شوی نه دی بغیر د دې نه چې مراکز څومره نږدې واقع وي او یو بل سره په اصطلاح څو سوه متره فاصله ولري دا ډېر کم مرکزونه دي چې په ولایاتو کې د هغه نورمونو په اساس چې مونږ غوره کړي دي د هغې په اساس به د منځه تللي ولې دا قتلوي شکل نه لري. مونږ دغه مراکز چې جوړ کړي دي رای ورکوونکو دپاره دا قطن د امنیت سره ارتباط نه پیدا کوي ځکه په هغه ولسوالیو کې چې امنیت نشته یا امنیت تکنه ده پکې پخواني مراکز چې په تور انتخابات کې څنګه استفاده شوې ده هغه په اوتوماتیک شکل باندې یو پاشي ویدي او هغه هیا شي ویدي زمونږ په اسنادو کې شته. مونږ د دې انتظار لرو چې په هغه سیمو کې هم امنیت ټینګ شي ولې هلته مراکز ورته د مخکې نه په نظر کې نیولي دي. یعنی د پخوا په نسبت باندې حداقل 2500 مراکز زیات شوي دي.
دا سبو غړو د ټاکنو د نیټې د بدلیدو غوښتنه هم کړې ده چې ټاکنې د میزان په اوله تر سره شي. دا څومره امکان لري؟
نه خیر ځکه چې مونږ دغه خبر ورځ اعلانول او درې ورکونې ورځ اعلانول دا د هغه تقسیمات تابع ګرځي چې قدم په قدم شپږ میاشتې مخکې باید اعلان شي او څلور میاشتې مخکې باید څه کار وشي د رسنیو کمیټه باید جوړه شي ارزونه په دې لیستونو باید وشي ارزونه د کاندیدانو وشي شکایت باید موجود په هغه باندې شکایت کمیشن ته لاړ شي نهایي لیست د کاندیدانو باید معلوم شي بیا اوراق چاپ شي د دې نمونو سره دغه ټول فعالیتونه که چېرته راواخلئ دا نشي کېدلی چې اول د میزان ته راشي او فعلاً په دې تاریخ کې به تغییر نه راځي.
په ټوله کې د خلکو اعتبار دپاره څه شي نوی په نظر کې نیول شوی دی؟ په تیرو ټاکنو خلک ډیر بې اعتبار شوی دی، اوس هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کړنو ته د شک او ناباورۍ په سترګه ګوري. څنګه کېدای شي چې د خلکو د اعتبار بیرته ترلاسه شي، اعتبار اده شي او خلک په ټاکنو کې برخه واخلي؟
دا کمیشن نو ده او یو نه قانوني فضا کې دا نه کمیشن چې مونږه کار کوي هغه کې ځنه ځانګړي نشته راځي چې اچ پی د نورمال د پاره ګټه کوي. اول ټول هغه مراکز چې د خلکو ملکیتونو او جایدادونو کې وو هغه د دې ځنه انتقال شو عامه ملکیتونو ته. نه اول مکاتب ته، دویم مساجد ته، دریم نور عامه ځایونو ته چې دا په شفافیت کې یو نشته دي. دریم خبره دا ده چې تاریخ د انتخاباتي افغانستان کې د یو نظر لپاره هر رای ورکوونکی بل قوت یو مرکز سره تړل کېږي په هماغه مرکز کې رای ورکوي چې دا کار هېڅکله نه وشوی. د ملک په کچه به مونږ یو فهرست رای ورکوونکو ولرو چې دا هېڅکله موجود نه و. همداشان د کزلونو په نیولو کې هغه کسان چې په تېرو انتخاباتو کې هغه ټول لیست چې مونږ له هغه کسان باندې انتخابېږي څلورمه خبره دا ده چې دا ځل انتخاباتو په ورځ به کارکوونکي موقت او تصادفي خلک نه وي چې کله درغلي وو چې کله په اصطلاح فساد کې اخته شي هغوی به وتښتي. د قانون حکم دا ده چې معلمین باید استخدام شي په دې دوره کې او د کفایت نه کوي د پوهنتونونو هغه پوهنتونونه چې دولتي د هغې استادان باید استخدام شي. نور لازمي اداري وو د طرزالعملونو خبرې دي چې د شفافیت دپاره یو ښه زمینه برابروي.
بله ډیره مننه بيدار صاحب، کورم ودان
سلامت.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
سیرونکو د اساسي حجرو نه د پښتورګو جوړېدو ته یو ګام نږدې شوې دي. پام وکړئ دې رپورت ته.
د انټونی لاروکا پښتورګي کار نه کوي او د نوي پښتورګي د پایوند انتظار باسي، خو په دې موده کې د ځان ساتنې لپاره هر ورځ باید زخت ډیر درمل وخوري. و ساينس پوهان دغه په ټاټوبي استرالیا کې وایي چې په لابراتوار کې جوړ شوی پښتورګو ته یو ګام نږدې شوی دی چې د اساسي حجرو څخه جوړ یو کوچنی پښتورګي په بریا موږک ته پیوند شوی دی.
په دې څېړنه کې موږ دا ښودلې ده چې په لابراتوار کې جوړ شوی پښتورګي یو حیوان ته پیوند کېدای شي او هغه حیوان دې غړي ته وینه ورکوي. د وینو په رسېدو هغه پښتورګي وده کوي او فعالیت شروع کوي.
په دې تجربې باندې د مردوک د ماشومانو په څېړنیز انسټیټیوټ کې کار کیږي.
هیله ده چې موږ به وشو کړی د انسان د اساسي حجرو څخه هم داسې یو غړی جوړ کړو چې بیا نورو ناروغانو ته پیوند کړو. زه اټکل کوم چې یو مکمل غړی پیوند کېدای شي او د هغو کسانو لپاره چې ډایلاسیس کوي ژوند بهتره کړي. خو پروفیسران وای په تجربوي توګه د دې تخنیک څخه کار اخیستو ته لا ډیر کلونه پاتې دي.
درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خپرونې دواړه برخې واورېدې. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خپرونه به یو اوریدلې وي. د دری برخې خپرونه په یو څو ثانیو کې پیلېږي. زموږ سره اوسئ.